سلامونه او ستړي مسی وخت د ماسپښین درې بجې سوي. نن د دوشنبې ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د کورمی او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغاني ځواکونو د نښتې وروسته ډزبندي په پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان کلنۍ رپورټ او د دې ترڅنګ شمیر نور رپورټونه د دې غړي برخه دي. په دوه نیمای کې درته ونیس پروګرام د سندري جادوګری لرو. په پیل کې به فرخند اسد خبر وړاندې کړي.
د کورمه او د افغانستان د خوست پر پولا دن خط ورستو اوربند اعلان شوه. د بلوچستان پولیس چارواکي وای په کوټه کې په یو چرچ ته پرونی حمله ورستو امنیت سخت کړی دی. او سپینه ماڼۍ وای په شام کې د امریکا مشن بدل شوه نه دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي امریکایي عسكر زر تر زره هیواد ته ستان شي. د خبرونو تفصیل. د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کورمه ایجنسی او خوست پر پوله د پرونین ختی ورستو نن وضعیت آرام دی. که څه هم د پاکستان لوري د اوربند په اړه سندي بل شوی، خو د خوست والی حکم خان حبیبي نن مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د دې خبرې پخلی وکړ.
جګړه تر ماسپښین درې بجو نه وخته دوام درلود. شخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې. د درې بجو نه وروسته جګړه مهار شوه. وروسته په دندې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. یو کلي اوربند وشو.
افغان او پاکستانی چارواکي پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه پورې کوي. په پرونی جګړه کې دوه خواو ته مرګ ژوبلا وخته ده. پرون د پاکستان د پوز لخوا په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی وو چې د افغان سرتیرو لخوا پر اپسی ځواک د برید په نتیجه کې د دوی دوه سرتیري وجل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. خو د افغانستان چارواکي بیا ادعا کوي چې لومړی پاکستانی او سرتیرو د خوست په ځاځي میدان او لسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ او دوی ورته ځواب ویلي. افغان لوري وایي په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او یو ولسی کس وجل شوی او درې نور بیا ژوبل شوی دي. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي په کوټه کې په چرچ ته پرونی حمله وروسته د عیسویانو د عبادت ځایونو امنیت سخت کړی دی. په دغه حمله کې دوه عیسویان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرازق چیما مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار مازیګر پر سبزل روډ د عیسی نګری په سیمه کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو په عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې له عبادت کولو وروسته د وتو په حال کې وو. په وژل شو کې یو ماشوم هم د بریز مواری اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش منلې ده. شاوخوا دوی اونې وړاندې هم د اپریل په لومړۍ نیټه په کوټه کې وسوالو سلور عیسوي بګړي وجلې وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د راتلونکو مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت 15 کلنه موده په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکو مالي کال بجټ وړاندې کړي.
دا بجټ ځکه پیش کوو چې دا د نیکسټ حکومت چې نوې را روان دي دا د هغې حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي. ځکه دا مونږ اختیار هم نه پکار چې مونږ چا لپاره بجټ هغې پیش هم کوو نو مونږ باندې پیش کوو.
په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنۍ حکومتونو آئینی موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوی ده چې نوي انتخابات په سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. په لاهور کې د سپریم کورټ د یو جج اعجاز الاحسن په کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادي د ګل پورس د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج غږ کړی دی. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به احتجاج ونه کړي. بلخوا د پنجاب حکومت د سپریم کورټ د جج اعجاز الاحسن په کور د ډزو د پیښې په اړه ګډه پلټنیزه کمیټه هم جوړه کړې ده. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر کامران مرتضی اول چې په ټول پاکستان کې پر وکیلانو غږ کړي چې د ګل د ورځې په احتجاج کې برخه واخلي. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي د پاکستان بار کونسل دا احتجاج دا اعلان نه مني. د بلوچستان بار کونسل او د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ د اتوار په ماخه مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د جج په کور د ډزو په اړه پوره پلټنې نه وي شوې باید احتجاج ونه شي.
موږ د بلوچستان بار کونسل په حواله باندې خو موږ له ملګرو دا سند فیصله کړي چې موږ نن هرتال په دغه حواله باندې نه کوو، چونکه موږ دا خماسه سوو چې د ججانو سیکوریټي یا دغه د کورو سیکوریټي دومره سخته ده چې دغه له څنګه سره خو سړی نشي ترېدلی. فایرنګ کې دنګ خو ډېر مشکل کار.
پولیس وایي د دغه جچ په کور دوه ځله ډزې شوې دي، یو ځل د خالی په شپه او دویم ځل د اتوار په سهار، او دوی د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. ترکیه ژمنه کړې چې د افغانستان د تعلیمي نظام د خواري لپاره 15 میلیونه ډالره پنګونه کوي. ترکی چارواکو ویلي چې دا پیسې به زیاتره په افغانستان کې د هغو نجونو په تعلیم لګوي چې سکولونو ته نه ځي. د ترکی ټی آر ټی ټلویزیون ته پرون د ترکی د تعلیم د یوې ادارې چارواکي مجیب الدغ ویلي چې سږ کال به ځینو سکولونو ته په سهولتونو ورکولو او له ترکی د 160 روزل شوو استادانو په راوړلو سره هڅه وکړي چې افغان نجونو ته ښه تعلیم ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپینه ماڼۍ وایي په شام کې د امریکا مشن بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکایي عسکر څومره چې زر ممکنه وي هیواد ته ستانه شي. د سپینه ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز وویل دوی په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په پوره توګه ختمولو ته ژمن دي او داسې شرایط جوړول غواړي چې دغه ډله بیا راپورته نه شي. سارا سینډرز وویل واشنگټن له خپلو سیمه ییزو اتحادیانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره پوځي او مالي ذمهواري ترسره کړي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې په شام کې امریکا د پوځ کار لا سر ته نه دی رسیدلی او امریکایي عسکر به په اوس وخت کې له دغه هیواده ونه وځي. او بل خبردار چې د روس د مطبوعاتو د نظم سرکاري ادارې په دغه هیواد کې انټرنیټ ورکونکو ادارو ته امر کړی دی چې ټیلیګرام ایپ ته دی د خلکو رسایي ودروي. دغه فیصله د ماسکو د یو عدالت ته تیر اونۍ د فیصلې وروسته شوې ده. په دغه امر کې ویل شوي دي چې باید انټرنیټ ورکونکو ادارې د ټیلیګرام له لارې د خلکو یو بل ته پیغامونه لیږل زر تر زره بند کړي. دا خبرونه
خبرونه مولا فرخنده اسد اوریدل. د کورمی او خوست ترمنځ ډیورنډ کرښه باندې د پاکستاني او افغان ځواکونو د پرونی نشتې وروسته نن ورځ بندې ده. د پرون په نشته کې ځای خلکو ته خو څه زیان نه دی رسیدلی.
هغه کوم چې کیچې آبادی ده هغه نه تقریبا 1.5-2 کیلومتر فاصله باندې ده. د دې له وجې عام عوام ته یا ځایي خلکو ته یا قبایلو ته څه نقصان نه دی تر.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي لږکۍ ته ګواښونه دي او سختریزې ډلې بشري حقوقو سرغړونه کوي.
په پاکستان کې مذهبي سختریزي په اقلیت کې دي، خو د هغو اثر او نفوذ زیات دی. زما په فکر وسنۍ حکومت ډیر کمزور دی او هیڅ ډول اقدام نه کوي.
په دومره نیمای کې یونیس پروګرام سندري جادوګر وړاندې کوو چې نن په سیاسي غورځنګونو په هلو ځلو کې د پښتو سندرو رول ته کتنه شوی. یوشمیر نور رپورٹوں نم لرو لمشالی ڈو سرو سے او سم د خبرونی د پالیټی رپورت. تیر ورځ افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته سوي چې په کې دواړو خواو تمرکز وبلا وشته. د پاکستان فوج ادا کوي چې اول برید په افغان ځواکونو کړی، بل خو افغان امنیتي ځواکونو ادا کوي چې اول برید پاکستانی ځواکونو کړی. یو افغان پولیس او یو عام وګړی وژل دی. په دې اړه نور حال درته منور شاوړان کوي.
پرون د کورمه د شورکو او خوست د زازی میدان ولسوالۍ ترمنځ په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې د کورمه د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تر 3 غنټو جاری و. د پاکستان د پوز د اماړي کو سانګي اي اس پي ار پرون په خبر پاڼه کې ادا وکړه چې ځواکونو یې په سیمه کې په سرحدي پولا د ازغن تار لګولو لپاره تیاری کوله چې له پولې پورې غاړه افغان ځواکونو په ډزې وکړي او پکې دوا پاکستانی سرتیري وجل شوی او 15 جوبل شوی دي. د اي اس پي ار په وینا پاکستانی ځواکونو جوابي کاروي کړې ده. هلته په کوزه کورمه ایجنسی کې بیا یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دغه خطه کې د پاکستانی ځواکونو درې تنه وجل شوی او 14 جوبل شوی دي. بلخوا د افغانستان خوست ولایت امنیتی چارواکي ادعا کوي چې اول پاکستانی ځواکونو په زازی میدان ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو برید وکړ چې پکې یو افغان سیمه ایز پولیس او یو عام کس وجل شوی او درې تنه نور جوبل شوی دي. افغان چارواکي دا ادعا هم کوي چې د دوی په جوابي برید کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو شپږ تنه وجل شوې دي. په دې پیښه کې د کورمې عامو خلکو ته ضرر نه دی رسیدلی. یو ځایي اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل عامو خلکو ته ځکه زیان نه دی رسیدلی چې دوی د جګړې له میدانه ډېر لري دي.
د دې علاقه ټوټل آبادي چې کومه ده هغه تقریبا 250 کورونه دی او د دغې علاقې خلکو څه بد صورتحال رامخې ته کېدل له وجې خپلې فیملیز یا وړ بچي چې کوم دي هغه نورو علاقو ته شفټ کړي دي. کم ځکې چې دا ناخوشګواره پېښه رامخې ته شوې ده په علاقې کېږي کې هغه علاقه کوم ځکې چې آبادي ده هغې نه تقریبا 1.5-2 کیلومتره فاصلې باندې ده. د دې له وجې عام عوام ته یا ځایي خلکو ته یا قبایلو ته څه نقصان نه دی رسېدلی او موجوده صورتحال هلته دا ده چې اوس د بارډر ټوټل کنټرول چې کوم دی هغه پاک فوج او د ایف سی ځوانانو سره ده.
دا راز ریپورټونه وایي چې د پولې دواړو خواو ته ځایي خلکو هم پرون د خپلو ځواکونو په ملاتړ دغه جګړې ته وردانګلي وو. په دې اړه خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي، په کار ده چې مخنیوی یې وشي.
اوس چې دا دلته په کورم کې د خوست ترمنځ چې کومه واقع شوې ده په هغه کې هم ولس ته هم وګړو ته د جنگ دپاره کال ورکولو یا هغې ته ویل کېده چې تاسو راشي زموږ ملاتړ وکړي. نو دا یو ډېره بده خبره ده. زه دا وایم چې د دواړه ګاونډي هېوادونه دي د دواړو لکونو په زرګونو ولس چې کوم دی هغه یو بل سره پرشتو کوم دي د جګړې چې کوم دی نو دا د حل لاره نه ده. چېرته چې داسې شخړې چېرته چې داسې تنازعي نو پکار ده چې هغې د خبرو اترو د لارې هغه حل شي. د خبرو اترو د لارې هغه شخړې هوارې خو د بده مرغه دلته کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی په یو بل باندې بد اعتمادي ده په یو بل باندې تورونه دي نو دا ښه خبره نه ده.
شورکو د کوزې کورمې د علیزو لویدي زړخته 40 کیلومتره لرې پرته آرامه سیمه ده چې په افغانستان کې له خوست سره ګډه پوله لري. مشال ریډیو د دې پیښې په اړه د دواړو خواو د چارواکو د ادعاو آزادانه تصدیق نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د بشری حقوقو په شکولو کې پاتې راغلی دی. امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس په دې اړه په خپل رپورت کې ویلي چې د بشری حقوقو سازمان د 2018 کال کلنۍ رپورت د یک شنبه پر ورځ خپور کړ. نور حال په دې رپورت کې پر 2018 پانو مشتمل دغه کلنۍ رپورت د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان بنیادی شوډونکو حسما جانګیر ته ډالۍ سوې ده. نوموړی سږ کال د فروری په میاشت کې وفات شو. په رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر مختلفو برخو رڼا اچول شوې ده. په دې کې ویل شوي چې عدم برداشت او مذهبي دغدغېزي د خلکو د معاشي او ټولنیزو حقوقو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر ډاکټر مهدي حسن نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د بھی سخت ریزی پر مخنیوی کی ناکام سویدی
وہ مائنورٹی میں ہیں.
په پاکستان کې مذهبي سختريزي په اقليت کې دي خو د هغه اثر او نفوذ زیات دی. زما په فکر وسنۍ حکومت ډیر کمزور دی او هیڅ ډول اقدام نه کوي. په مختلفو موقعو دا لیدل شوی هم دي لکه په اسلام آباد کې چې لبیک یا رسول الله چې درنا ورکړې وه هغوی ته د تړون په شکل کې رعایت ورکړل شو. د هغو پر ضد چې کومې مقدمه درج شوې وې د هغو په تړاو چې عدالتي اورېدنه نن کېده نو هغه ودرول شول او وویل شول چې موږ له سره تحقیقات کوو او مقدمه به درجوو. زما شک دی چې له هغو سره د مقدمو په اړه سودابازي شوې ده او اوس بیا داسې مقدمه درجوي چې پکې له هغوی سره رعایت وشي.
د بشری حقوقو په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتي ډلې لکه عیسایان او احمدیان په نښه کېږي او باندې د توهین رسالت تورونه لګیږي. د لادرکه کسانو په اړه ډاکټر مهدی حسن وایي چې دا مسله لا هم حل شوې نه ده.
د عامو خلکو نظر دا دی چې څوک لا درکه کیږي هغه د جاسوسي ادارو خلکو چتوي نو ځکه په دې اړه د خلکو ذهن جوړونه په پراخ کچ نه کیږي. د لا درکه کسانو په اړه لږ کسان چې له مدني ټولنو سره تعلق وي پر دې مسأله توجه ورکوي چې پر ټولنه او قانون نافذونکو ادارو څه زیات اثر نه وي. نو دا مسأله همسې پر خپل ځای پرته ده.
خو د پاکستان فوج تل دا ویلي چې دوی د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري.
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په ریپورت کې ویل شوي چې په دې هیواد کې پروسه ښکال د ترګری پیښې کمی شوي دي. د سازمان په ریپورت کې ویل شوي چې بلاک لیکونکو ته لا هم دړکې ورکول کېږي، حمله پرې کېږي او تښتول کېږي، او د توهین رسالت د قانون له لارې خلک مجبور کېږي چې خاموش شي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په وسلوال برید کې دوه عیسایان وژلي او پنځه ژوبل کړي دي. پولیس وایي چې پیښه پرون مازدیګر د کلیسا مخې ته شوې ده. د بری ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش منلې ده. په کوټه کې په دې وروستیو کې پر عیسایانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. نور حال په دې رپورت کې. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال ریډیو ټول چې پرون مازدیګر پر سبزل روډ د عیسانګری په سیمه کې پر موټر سایکل سپاره وسلوال پر عیسایانو هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه له عبادت وروسته له کلیسا د باندې راووتل. د دپونه په برید کې دوه عیسایان وژل شوي او پنځه ټپیان دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم دی. زخمیان د کوټې بولان میډیکل کمپلیکس ته وړل شوي دي. که څه هم پولیس او اف سي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي، خو لا یې هم څوک نه دی نیولی. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د اپریل پر لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو څلور عیسایان ووژل. پروسه ښکال د ډسمبر په میاشت کې د کریسمس پر موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وسلوالو برید وکړ چې پکې نه کسان وژل شوي او لسګونه ټپیان شول. د تیرو دواړو پیښو ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د پنجاب حکومت د سپریم کورټ د جج اعجاز الاحسن پر کور د ډزو د پیښ په اړه ګډه پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا پولیسو د نامعلومه کسان پر ضد مقدمه درج کړې. د نوموړي پر کور د شنبې په شپه او یک شنبې سهار وختي دوه ځله ډزې شوې وې. د پیښې مقدمه پرون د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوه. نور حال په دې رپورت کې. د پاکستان مطبوعات وایي چې د پنجاب حکومت لخوا چې د چیف جسټس اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې په اړه پروند کومه پلټنیزه کمیټه جوړه شوې ده. د هغې مشر به د پولیسو مرستیال مشر محمد طاهر کوي. په کمیټې کې به د آی ایس آی، ایم آی او سپیشل برانچ چارواکي هم شامل وي. بلخوا هم پرون د پیښې پر ضد پولیس سپاهي آصف د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړه. په مقدمه کې د قتل د اقدام او ترګري ضد دفي شامل دي. پولیس وایي چې د لاهور په ماډل ټاون کې د شنبې په شپه او د اتوار په سهار د جسټس اعجاز الحسن پر کور دوه ځله ډزې شوې وې. د دې پیښې پر ضد د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو خفګان ښودلې او پرون د پوځ د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر هم په دې اړه خبر پاڼه جاری کړه چې پکې د پیښې غندنه شوې ده. فوج شخ کړی چې باید داسې پر امن فضا رامنځته کړی سي چې له مخې ریاستي ادارې په مؤثره توګه خپل رول ولوبولای سي. بلخوا هم نن د پاکستان بار کونسل د جسټس اعجاز الحسن پر کور د برید پر ضد هړتال اعلان کړی و، خو وروسته د چیف جسټس ثاقب نصاب په غوښتنه یې بیرته واخیست. د وکیلانو اتحادیې مرستیال مشر کامران مرتضی پرون ماښام مشال ریډیو ټول چې دوی به یوازې علامتي احتجاج کوي او وکیلان به له یولس څخه تر پاوکم دولس بجو پورې په مقدمه کې نه حاضرېږي او تر لاسونو به تورې پټۍ تړي.
د یو جج پر کور دوه ځله ډزې شوې دي، یو ځل د شنبې پر شپه او دویم ځل د اتوار پر سهار. که دا ډول ججان ګواښل کېږي نو د دې ذمهواري خو پر حکومت راځي. هغه جج محافظان هم لري، یو عام کس خو نه دی، او بل هغه مقدمه هم اوري. نو په داسې حال کې د یو چا پر کور برید کول او بیا د ملزمانو نه نیول کېدل په خپله یو ناشنا خبره ده.
خو د بلوچستان وکیلانو اتحاد وایي چې دوی د نن علامتي احتجاج برخه نه دي. د بلوچستان بار کونسل او جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې باید اول د دې پیښې پلټنه وسی.
موږ د بلوچستان بار کونسل په حواله باندې خو موږ له ملګرو دا سند فیصله کړي چې موږ نن هړتال په دغه حواله باندې نه کوو، چونکه موږ دا خماسوسو چې د ججان سیکوریټي یا دغه د کورو سیکوریټي دومره سخته ده چې دغه له څنګه سره خسرې نشي ترېدلې. فایرنګ کې دنګ خو ډېر مشکل کار دی. نو دغه فایرنګ موږ د بار کونسل په دغه نظر ورته ګورو چې اول خو دا رنګه واقع سلګیم نه ده، که سلګیم ده دا هغه یو درېم قوت چې دی هغه له دا تر کیسو زه پیدا اخیستلو غواړي. دا وخت چونکه د سیاسي کم تمام چې دی سیاسي دغه چې دی دغه مزید ګمبر کېدنګ د پاره او جوډیشلی او پولیټیکل دغه چې د لیډرشپ نور مزید تناو پیدا کېدل د پاره دا یو درېم کوتي واربته.
خو د خیبر پښتونخوا د وکیلانو مشر فدا محمد خان وایي چې دوی د پاکستان بار کونسل د احتجاج ملاتړ کوي.
پاکستان بار کونسل یو پریس ریلیز جاری کرے دیا واقع کنڈیم کرے دا کے پی بار کونسل ہم کنڈیم کئی اور پاکستان بار کونسل جیسا خبر کرے دا ہم اڈاپٹ کو احتجاج بری کاٹ گو جی بار روم کے بعد جمع کی گو تقریروں جلسے بکو
جسٹس اعجاز الحسن لہو پنزو جانو دی چی دا پاناما اسناد مقدمے اور دن کڑے واچ پر نتیجہ کے واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نا اہل وغرزول سو دے فیصلے ورستا دا مسلم لیگ نون او سپریم کورٹ ترمنس کڑکیچ زیات سوئی دی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
ٹاکل سوی دے چھ پاکستان کی ودو جولائی پہ میاشت کی انتخابات کی جو پہ دے تڑاو مختلف سیاسی گندونو دے ہوات پہ بیرا بیلو سمی کی یوڈا وال کمپین پیل کردی دی پرون دے خیبر پشنخوا پہ بونیر کی دا عوامی نیشنل گندو لسی غنڈا وکڑا او پہ لاہور کی بیا دا واکمن مسلم لگنون یو مشر او دا پاکستان دا ریلوی وزیر سعد رفیقی بے ناسی تاوی نا وکڑا دا دوارو گندونو مشرانو دا پاکستان پر روان سیاست او دا راتلون کو انتخابات پالا سرگندونی وکڑی پہ دیارا دا نجیب عامر رپورٹ آورو
د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډې ته د ګوند مشرانو اسفنیار ولی خان، حیدر خان هوتی، سردار حسین بابک او ځینو نورو ویناګانې وکړې. اسفنیار ولی خان په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف پر حکومتي کارکردګۍ او د هغه ګوند پر مشر عمران خان نیوکې وکړې. نوموړي په خپل وینا کې په دې وروستیو کې د پاکستان په میډیا کې د اتلسم ترمیم په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوال لخوا له خبریالانو سره په شخصي ناستی کې د کړو خبرو په اړه هم څرګندونه وکړه. اسفنیار ولی خان وویل چې که هر چا د اتلسم ترمیم د بدلولو هڅه وکړه نو ګوند به احتجاج کوي. له جنرال باجوا سره په شخصي غونډه کې ناستو خبريالانو وروسته په مختلفو ورځپاڼو کې لیکنې خبرې کړې او ادعا یې وکړه چې جنرال باجوا ویلیو چې اتلسم ترمیم خندونه پیدا کوي. خو پر دې باندې په پاکستان کې ډېر تود بحث وشو. خو د مارچ په 28مه د پوځ د اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د خبري غونډې پر مهال وویل چې د پوځ مشر جنرال باجوا په ناسته کې له سره د اتلسم ترمیم ذکر نه دی کړی. اتلسم ترمیم په 2010 کال کې ټولو ګوندونو په متفقه توګه له پارلمانه منظور کړو چې پکې د مرکز اختیارات کم کړي او د صوبو هغه زیات کړو. څه وخت چې اسفنیار ولی خان په بونیر کې جلسه کول نو هم هغه مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوی وزیر سعد رفیق بیا په لاهور ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله. نوموړي پاکستان سپریم کورټ او نورو ادارو ته په اشاره سره وویل چې دوی نه غواړي له چا سره جګړه وکړي.
موږ جګړه کول نه غواړو. داسې نه ده چې زموږ جنگ نه دی زده، خو جګړه هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ نه لوړ راخلو او نه پرې څوک وهو، نه هم چاته کنزل کوو، خو خپل خبره وکوو. په خپل انداز کې به یې کوو او په مستقل مزاجۍ سره به دا خبره کوو چې په دې هیواد کې د ووټ د فیصلې تقدس به منل کیږي. که داسې وشي نو بیا به هیواد ترقی کوي، ملک به ضرور د قانون او آئین مطابق چلول کیږي. که څوک ښه کار وکړي باید ستاینې وشي، که څوک غلط کار کوي په کار دی چې احتساب یې وشي.
سپریم کورٹ پروس کال د جولای په میاشت کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف نه اهله ګرځولې او سور زی وړاندې هغه د ټولو مر لپاره نه اهله کړ. نواز شریف او ګوند د سپریم کورٹ پر فیصله پر لپسې نیوکې کوي، خو تحریک انصاف او د اپوزیسیون ځینې نور ګوندونه بیا د عدالت فیصله ستایي. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سمزو افغانستان ده. ده افغانستان دفاع وزارت د افغان فوجانو د تیلو د میلیونونو ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه رپورټ تر ډېر حده تصدیق کړی او ټینګار کوي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. د دې وزارت سرپرست فن محمد راد منش پرون مشال ډیو ټول چې له کرپشن سره د دې وزارت مبارزه جدي ده، چې له امله یې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان خبرداري ورکوي چې د افغان فوجیانو په تدارکاتي کاسانګو کې د دغو غلاو مخه ونیول سي، د نړیوالې مرستې به پریسي او هیواد به د بحران خواته ولاړ سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت افغان په رپورټ کې.
د افغان پوځیانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو په اړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم د دغه راپور په یوه برخه د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد په اړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولي دي. ښاغلی رادمنش عدلي او قضایي بنسټونو ته د یو شمېر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د 1,450,000,000 ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا شوي او دا له ګټې وټې په یو ډک کار بدل شوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو دلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هواره کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې اداري فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف ان د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملی کارونه نه محسوسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په لغمان کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د سولې او امن غوښتونکي د پرلت خیمه لګولې ده. چهار ورځ ورته سلګونو تنه ولسي وګړي ورځي او له پرلت ترکونکو څخه ملاتړ کوي. د دې خیمې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازومت عابد هم ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
له کابل، هلمند، زابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه وروسته په لغمان کې هم ګڼو هم فکر ځوانانو د سولې او امن غوښتنې په پار خیمه لګولې چې هر ورځ پکې په سلګونه تنه ولسی وګړي ورټولېږي او له پرلت وهونکو څخه خپل ملاتړ اعلانوي. جاوید مسرور چې په لغمان کې د پرلت وهونکو د مخکښانو له ډلې څخه دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ لوبړی مقصد دا چې بهرانیان، وسلوال مخالفین او افغان حکومت دا به جګړه بندي. جګړه چې بند کړه د سولې لپاره لار واري، بیا تل ګیلې او شرایط او ځین شان رامنځته کیږي چې بیا ولس کول شي په شکل دا حل کی. او بل مقصد دا چې کوم پرلتونه چې په افغانستان کې دي دا به ټول سره منظم شو، یو غږ ته جوړ شي.
د زیاتوی چې په سیمه ایزه کچه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلويخ کسیزي ډلې سره خبرې روانې دي او تم سرګندوي چې ډېر ژر به خپلې وسلې په ځمکه کېږي او له جنګه به لاس واخلي. د یکشنبې په ورځ له ننګرهاره هم یوه ډله فرهنګیان او همفکر ځوانان په لغمان ولایت کې د سولې او امن غوښتونکو خیمې ته ورغلي ول. ایمل سړوال چې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سولې او امن د ټیکاو لپاره د پرلتونو د خیمو په مخکښانو کې شمېرل کېږي وایي چې دوی به په لرو پرتو ولسوالۍ وګرځي او د سولې او امن پیغام به ولسونو ته رسوي.
کلی په کلی وګرځو، هغه خپل اهداف چې دی هغه به په یو ورقه کې چاپو، پرنټو به هر چا ته به ورکو، وزر به هم کوو، زارۍ به هم کوو، خلکو ته ننواتې به هم کوو، ولس ته به هم کوو چې راشي خپل غږ پورته کړي، راشي په دې غونډه کې په دغه ملي اجتماع کې ګډون وکړي او دلته خپل حقوق وغواړي.
لیکوال او ټولنیز فعال شیرین آغا جهانګیر وایي چې اوس په ټول افغانستان کې ځوانان بیدار شوي او خپل بنیادی حقونه چې په سر کې سولې راځي غواړي. دی وایي که ځوانان دا موقع له لاسه ورکړي نو افغانستان به یو ځل بیا د اوږدمهاله ناورین شاهد وي.
دا موقع موږ تاسو ځوانانو ته په لاس راغلی ده، باید زمي ګټه ته واخلو، دا موقع پرېنږدو چې ضایع شي. که خدای مکه دا موقع ضایع شو او بیا موږ د دې جګړې څخه یو بل خطرناک او سختې مرحلې ته لاړو، بیا ممکن چې مونږ پیړی پیړی هم ځان خلاص نه کړی شو.
په لغمان کې پرلت وهونکي وایي چې په نږدې راتلونکي به د ختیځ زون په کچه د پرلت وهونکو یوه لویه غونډه جوړوي او بیا به د نورو ولایتونو له پرلت وهونکو سره ګډې غونډې کوي. د سولې لپاره به یو جامع میکانیزم جوړوي او بیا به د ټول افغانستان د پرلت وهونکو یوه لویه غونډه په کابل کې رابلي او خپلې غوښتنې به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو یو هم د دې غړي خبري برخه پای تر رسیدي. په دوه منی مای کې درته سندري جادوګری لرو، خو درې نیمه بجې سوي دي. فرخنده اسد به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د کورمه او د افغانستان په خوست پلا دن خط وروسته اوربند اعلان شوی. که څه هم د پاکستان لوري د اوربند په اړه سندې ویل شوی، خو د خوست والی حکم خان حبیبی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې نن وضع آرام ده. د بلوچستان پولیس چارواکي وایي په کوټه کې په یو چارج ته پرونی حمله وروسته یې امنیت سخت کړی دی. تیره ورځ موټر سایکل سپرو و سوالو پر عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې په کلیسا کې له عبادت کولو وروسته د وتو په حال کې وو. په دغه حمله کې دوه عیسویان وژل شوي او پنځه ژوبل شوي. د بریسي مواري اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې ده. په لاهور ښار کې د سپریم کورټ یو جج اجاز الاحسن په کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادي د ګل پورس د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج غږ کړی دی. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې باید دغه احتجاج د پیښې تر پلټنو پورې وځنډول شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت پنځه کلنه موده په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. ترکیه ژمنه کړې چې د افغانستان د تعلیمي نظام د خوالي لپاره 15 میلیون ډالر پنګونه کوي. ترکیه چارواکو ویلي چې دا پیسې به زیاتره په افغانستان کې د هغو نجونو په تعلیم لګوي چې سکولونو ته انځي. سپینې ماڼې ویلي په شام کې د امریکا مشن بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکایي عسکر څومره چې زر ممکنه وي هیواد ته ستانه شي. د سپینې ماڼې ویاندي سارا سینډرز اول دوی په شام کې د اسلامي دولت په سوالې ډلې په پوره توګه ختمولو ته ژمن دي او چې داسې شرایط جوړ کړي چې دغه ډله بیا راپورته نشي. او د روس د مطبوعاتو د نظم سرکاري ادارې په دغه هیواد کې انټرنیټ ورکونکو ادارو ته امر کړی دی چې ټیلیګرام ایپ ته دې د خلکو رسایي ودروي. دغه فیصله د ماسکو د یو عدالت تیرونه د فیصلې وروسته شوې ده.
د خبرونو لنډیزمو له فرخند اسد واوریدي او سم د دیونی په سندري جادوګری خبرونه کې د پښتون ژغورین غورزنګ په ملاتړ ول سوي سندري او پاړې د هنرمندانو لیکوالانو خبري او روح سندره سندري جادوګری خبرونه تاسو ته هارون بچا جوړ کړی ده.
سړی مشهی زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې خبرونه مو په ورستیو کې جوړ شوی او هغه سندرو ته ځانګړې کړې چې د پښتنو د یووالي او د هغوی د حقونو په څیر موضوعات پکې راوړل شوي دي. دا سندرې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسی ناستو او جلسو په ملاتړ کې ویل شوي دي. د دې سندرو لومړی هغه د شوکت عزیز په نوم یو سندرغاړي ثبت او خپره کړه چې د غورځنګ د ترانې بڼه یې خپله کړه.
سنگ آزادی دا
د دې سندرې ویونکي شوکت عزیز مشال رادیو ته وویل د سیمې حالات د ته هم معلوم ول او زړه وکړل چې پر ضد یې احتجاج کوونکو ځوانانو سره د خپل هنر له لارې مرسته وکړي. عزیز زیاته کړه سندرې په لږ وخت کې ډېر مشهوره شوه او په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او ملاتړو حوصلې بلند شوې.
کومه پیښه وشوه د نقیب مسعود والا دې سره بیا خلک هغه احساسات دي غره پر دل خدای یو البم ریکارډ کولو پتا کړ کوم نو بس دا زمونږ جذبات او احساسات او ماوی چې مونږ هم د فن دلارې د پښتون ولادت لپاره د پښتني خاورې لپاره سوو کو زما ذهن کې خو خوندې شوی و د نه راک خو چې کله دلته راغلم د حالات مې ول نو ما ویل چې باید اوس سوو شي د موسیقۍ دلارې نو بس هغه احساسات او خپل شاعري مې ور بس وکړه. اول مسعود تحفظ مومنټ اوس پښتون تحفظ مومنټ شو هغه کې بنو تر ورسېدل نو هغه وخت د ترانه دوی شروع کړل او د ترانه باندې روان شو. اسلام آباد کې چې مونږ روان ول د خو کنټینر باندې غږېدله نو د کورونو نه زه به دا ووایم چې د زنانه بمونو ته ختلې دوی به هم هغه زمونږ سره د همدردۍ اظهار کولو. اسلام آباد کې تر هغه غږېده چې کله ځای ته ورسېدو نو هغه وخت اعلان وشو چې سازونه به بند وي هلته څه مشران وو خو یوه ورځ نه وغږېدله بس سبا چې شو د ځوانانو زور ورباندې تېر شو هغه شروع شوله نو خلک دا وایي چې د ترانې ډېر ژوند ورکړو دې درنه ته د خلکو جذبه او د خلکو مینه دا د حد نه تېرول.
Thank you.
د کرن خان د دې سندرې شعر د افغانستان د نومیالي شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال دی. ښاغلی لیوال وایي په پښتون افغان وطن کې د ځوانانو د سولې او حق غوښتنې خوځښت ته په کتو یې د سرود ولیکه.
دغه ترانه یا دغه سرود ما د همدغو پاڅونونو په ولولو کې لیکلی و. په تیره بیا هغه وخت چې د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو د یوې ستونزې چې هغه د دوی د عام وژنې ده او د دوی د هغو ستونزو ده چې دوی ورسره مخامخ دي، د دې په حق کې کوم فرهنګي حرکت هم چې وشو او دا د ټولو پښتنو په جغرافیه کې و، د همدغو فرهنګي هڅونو چې په هغو کې شعرونه هم راتلل، موسیقي هم راتله، ترانې هم راتلې، نو یو له هغو شعرونو څخه چې ما دغو پاڅونونو ته لیکلي وو همدغه سو. زما دغه سرود ډېر خوښ شو د کرن خان په غږ کې. زه دلته له ده نه او د ده له ملګرو نه مننه کوم، او هغه د دې دپاره چې په لر او بر پښتنو کې دغه سرود ډېر ژر خور شو او د ډېرو پر لټونو او پاڅونونو پر مهال باندې وغږول شو او خلکو ډېر خوښ کړه. په زابل کې د بادام ګل مشاعره وه او دا په بادام ګل مشاعره کې وغږول شو. تاسو باور وکړئ چې په دې مشاعره کې تر 2000 کسانو شاوخوا ګډون درلود، ټول پاڅېدل ورته، او تر څو چې دا سرود پای ته رسېدل ټول ورته ولاړو او د دې سرود ملګرتیا یې کړه.
غفور لیوال زیاتوي پښتنو شاعرانو او هنرمندانو له پخوا راهیسې هغه څه چې د سیمې پر پښتنو او افغانانو تیر شوي په سرودونو او ترانو کې خوندي کړي. د ده په خبره دا مهال چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ کمې سندرې ویل کېږي، د پښتنو لپاره د حقونو ګټلو له چارو سره به حتما مرسته وکړي.
یو مسله چې ډېره واضح ده، دغه د افغاني اجتماعي تحولاتو، سیاسي تحولاتو، انقلابونو په مجموع کې د مشروطیت د نهضت چې بېلابېلې برخې درلودلې دي په تاریخ کې، دې سره هم مهال پښتنو شاعرانو او لیکوالو او سندرغاړو په تېره بیا همزمان حرکت کړی دی، او حتی زموږ د تاریخ ځینې ډېرې مهمې پېښې په همدغو سرودونو کې ثبت شوي دي، خوندي شوي دي، او کله کله هغه ډېر نوستالوژیا حس یا د پخوانیو مبارزو هغه حسرت د همدغو سندرو او د شعرونو له لارې خلکو ته رالېږدېدلی دی. غنی خان، اجمل خټک، خدای ژوندی لري، احمد شاه سائل، او داسې په لسګونو نور نومونه ها خوا ته دې خوا ته د سلیمان لایق، اسحاق ننګیال او ګڼو نورو شاعرانو نومونه اخیستلی شو چې دغه ډول انقلابي ترانې ویلي دي، او د لویو سندرغاړو چې زه نه غواړم دلته نومونه واخلم ځکه ډېر دي، د دوی په غږونو کې دا تلپاتې شوي دي. د تاریخ په اوږدو کې او همدا اوس هم دغه سرودونو، دغه سندرو، دغه شعرونو او ترانو خپل ځای درلودلی دی او ډېر مهم کردار یې عملي کړی. Oh, oh, oh.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ دا سندره ګلزار عالم وویله. نوموړی دا مهال په کابل کې ژوند کوي. دیوای په همیاد ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د پرلت جوړونکو ملګرو په غوښتنه یې دا سندره ثبت او پر انټرنیټ خپره کړه. گلزار عالم زیاتوی هنرمندان دی وی ټولنې مهمه برخه جوړوي او ځکه نو د هغه د ستونزو او ورته د حل موندلو په چارو کې سندرغاړي او شاعران هم خپل رول باید ولوبوي. نوموړي په خبره د اتیایمې لسیزې په کلونو کې چې په پاکستان کې د پوځي امر جنرال ضیاء الحق حکومت وو، هم په سندرو کې د پښتنو د حقونو خبره راپورته کړې وه.
تاریخ یو وخت را وسته د موقع د پښتنو کې بیا ورکړې ده. هغه خبرې چې هغه خلکو یو بل سره مشغولې روز په جار بار کوي وایي، دا غټه خبره ده. او زما په خیال چې هنرمندانو کردار هم په خپل ذهن کې غټ مخکې نه هم وو. تاسو ته معلومات دي چې له 5 کاله وړاندې ضیاء الحق په وخت کې ما راغاسي بیدن کې داسره نشانونه او نظمونه سندرې زما ویلي دي. تاسو هم په خپل پروګرام باندې ویلي دي، نورو هنرمندانو هم ویلي دي. انسان په فطرت کې دی، او فطرت کې چې کوم شی وي د انسان لکه شکوره چې هغې نه منی شي. دا د سندرې خلک پاولي او ډېره خبره دا سره نه دي او کوم کار چې دی هغه هم پکې دغه کېږي سرته رسېږي.
I'm not afraid.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسی غونډو تر اغیز لاندې حشمت سحر دا سندره وویله. د خیبر پښتونخوا د ملکن یو شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي د ولس دردونه که په شعر کې ځای شي او د سندرو او نغمو په ژبه خلکو ته ورسي هرومرو اثر لري. د نوموړي په وینا پښتانه هنرمندان باید د وطني سندرو جوړولو کار ته ادامه ورکړي.
ځینې خبرې داسې دي د خلکو په زړونو کې او هغه یا خو جرأت نه لري عام ولس په ځینې خاصو حالاتو کې چې هغه خبرې وکړي یا د خپل جذبو یا د پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي او یا وله چل نه ورځي طریقه وله نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي نو دا بیا په داسې حالات کې یو هنرمند چې هغه که هر قسم وي پینټر وي که شاعر وي که یو موسیقار وي یا کو بلکم د صاحب فنونو استاد دی نو هغه د خلکو د زړونو هغه خبره چې وکړي دا چې خلکو باندې ډېره خلک یې دا اصل کې د مخکې نه خلکو په زړونو کې خو دغه هنرمند ولې یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او بیا یو ښه موزیکار ولا خطر جوړ کړي او په خواږه غږ کې هغه وړاندې چې د هغې خواږه هم سیوا شي او هغه بیا د هغې تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نیغه زړونو ته کوزیږي نو په داسې حالاتو کې هنر پکار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي د هغې نه د قام دپاره د قام د ګټې دپاره د ولس دپاره د دې وطن دپاره کار واخلي د هغې دپاره پیژنګ وکړي په دغه پورم نه طریقه دا ده خپلې خبرې کول یو پورم نه او زوروره مؤثره طریقه ده مخکې هم وختونه داسې راغلي دي چې شاعرانو خو زما په خیال ټول عمر دغه خپله ذمهواري پوره کړې ده هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه خلکو ته په یو مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولي دي هنرمندان په کار ده چې نور هم داسې زمونږ چې شاعري شته په پښتو کې خاخه شاعران دي انقلابي شاعران دي دغه د ولس زړه خبرې کړې دي په کار ده چې زمونږ هنرمندان موسیقاران چې دي چې د دغې نظمونو د دغې شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي نو دغه په پزې هم شي او دا کم ویښوالي پاڅون چې یو کم شروع شوی دی کم پښتانه چې راپاڅېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي روانې به پاتې شي تودې به پاتې شي.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خپرونه کې مداونه د پښتون افغان وطن د ځوانانو د سولې او حق غوښتنې د بهیر په ملاتړ جوړې شوې سندرې او په اړه د هنرمندانو او لیکوالو خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې زه هارون باچا درته خپله دا نوې سندره چې شعر یې د ممتاز اورکزی دی ډالۍ کوم او اجازه ته هم درنه غواړم په مخامخه. Yeah.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ